سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې ل غرمي مخکې لس بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ډیره برخه ازادي راډیو مجله خبريږي خو په لومړي 15 دقیقو کې به خبرونه راپورونه ولرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسأله باندې خبرې کړې. د طالبانو حکومت وایي دمګړې په پلازمینه کابل کې پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت جګت للی او په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کیږي. او په امریکا متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د نوې بڼې اومیکرون قضیه ډېره شوې ده. بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره په دوحه کې د افغانستان په مسأله باندې خبرې کړې دي. ښاغلی تام ویست نن په خپل ټوئیټر باندې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. هغه زیاته کړې د امریکا له یو نږدې متحد هیواد قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان راتلونکي په اړه بحث کړی دی. تام ویست په دې ټوئیټ کې لیکلي چې د قطر ملاتړ او فعالیت دستایلو ده. تام ویست تر دې لیدنو مخکې په دوحه کې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له لوړ پوړي چارواکي سره کتلی دي. قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارتوي پر نشو دروغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. دغه وزارت ویان سید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې د مرکز پخوا د زرو تنو روغ دو د درملنې وړتیا درلوده خو اوس په یو وخت کې 3000 کسان پکې تداوي کېدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا د چیپو کابل ښار کې او پټول ولایتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړي شي د دوی معالجه وشي علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي، دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
د طالبانو کورونی چارو وزارت وایي د سړې هوا پر رسیدو د کابل بیلابیلو سیمو نږدې 3000 معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته یې استولې دي. په افغانستان کې د معتادینو د کرشمیر په اړه تازه څه نه دي خبر شوی خو په خوانیو سرویګانو کې ویل شوی و چې شاوخوا 3 میلیونه کسان پکې په نشو روږدي دي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد پرون خپلو ویاندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم ورغوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو نه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان هم رسنیو ته وپیژندل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې څخه موده وړاندې په یو نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو پر اتک 15% رسنۍ تړل شوي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن شوی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون قضیه ډېره شوې دي. په ټوله نړۍ کې د اومیکرون د لا زیات خپراوي د مخنیوي لپاره هیوادونه یو وار بیا محدودیتونه پیل کړي دي. اومیکرون د کورونا وایروس نوې بڼه ده چې له افریقایي هیوادونو په چټکۍ نورو سیمو ته خپره شوې او اوس د امریکا په څلورو ایالتونو کې یو شمېر خلک پرې اخته شوي. د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي 8 داسې ناروغان هم په اومیکرون اخته شوي چې مخکې د کووید پر ضد واکسین شوي وو. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د نړیوالو مسافرونو لپاره نوي اقدامات اعلان کړل او ژمنه وکړه چې امریکایان به ډیر ژر په کور کې د کووید 19 وړیا آزموینې ته لاسرسی پیدا کړي. اخو په هند کې هم چې مخکې کورونا سخت ځپلې د اومیکرون بڼې یو پیخه پرون راپور شوه. ساينس پوهان د اومیکرون د څېړنې په حال کې دي ترڅو وګوري چې آیا دا ډول د ډلتا په پرتله ډیر عام دی او د ډیر سختۍ ناروغي لامل کیږي که څنګه. دوی دا هم مطالعه کوي چې د اومیکرون په وړاندې شته واکسینونه څومره اغیزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداری ورکړی چې د دې پوښتنو ځوابونه ممکن څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر حس نه ورکوي خو په خبره ایران ته لا ډیره ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. بلینکن خبرلانو ته ویل نړیواله ټولنه به نږدې راتلونکي کې دا څرک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړل او لویدیځ په بدل کې پر دغه یواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه لري کړل. 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووته، پر ایران یې بندیزونه ولګول چې ورسره ایران هم بیرته خپل اټومي فعالیتونه زیات کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي چې روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته نږدې سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیا په سیمه کې د رامنځته شوو ناندریو د حل لپاره ډیپلوماتیکه لار غوره کړي. بلینکن او لاوروف پرون په ستاکهولم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. بلینکن په یو خبري غونډه کې موسکو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین په ضد پوځي اقدام به په لوړه بیه ورته پرېوځي.
د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات کې مې په ډاګ وویل چې پر اوکراین د روسیې یرغل به جدي عواقب ولري، له دې ډلې د لوړ اغیز اقتصادي اقدامات چې موږ په خوا ترې ډډه کړې.
بل لورته لاوروف بلینکن ته ویلي موسکو اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا پرون ویلي دي چې په څه باندې شپېتو یوادونو کې 133 سختو اړمنو کسانو ته د 2022 کال په مخه باندې د 140 میلیارد ډالرو د مرستې اړتیا لیدل کیږي. اوچا افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې د مرستو لپاره اولویت ورکول شوی ده. افغانستان کې 2022 کال په مخه 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې د څه باندې 25 میلیونو سختو اړمنو افغانانو لاسنیوی وشي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چې اسدالله لودین جوړ کړی.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 140 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بېوزلو هیوادونو کې له 133 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل:
Aid does save lives. It can and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفت سویل اوګډی شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتیدونکو اقتصادونه، اقليمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د ارمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي کچیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوی بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 133 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوه شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخواني حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارد شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین گریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي دغه هیواد سره د بشری مرستو په دوام د چهارشنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ارمنو افغانانو ته د نقدي او بشری مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اگست میاشتې په اخره کې وسلوالو طالبانو د دوو پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه. هغوی یې ووژل او مړی یې په کوڅه کې پریښودل. کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه شوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښه د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اگست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اگست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکونکو تر سل زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخوانی کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی وو او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقوقو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازي توپ در دېدو پریکړې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوال یې پر رسمیت وپیژني د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازو لپاره او له میانمار د پوځ د استازو لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د یو سلو درونی وی غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او غنو د بشری حقوقو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پاوڅ ځپونکو اقدامات غندلې دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پاوڅ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت لمنځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیا او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یو میاشت لا نه کیږي چې برتانیې ته رسیدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 11 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دي چې تیر ځل د سه شنبه په ورځ د مازیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی وو. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبي کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د عکسونه خپاره کړل او پلټنې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
له ازادي رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورید. د پروګرام ورستی خبری راپور تر ازو په بیلاروسی چارواکو باندې د اروپای ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګیدلې دي. بیلاروس بیا ویل دي چې دغه بندیزونه جواب به زر وای. په دې اړه بیا هم اسد الله لودین رپورت جوړ کړی تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
اروپای ټولنه وایي وزیرانو یې پر بیلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په 2مه په یو غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2020 کال په اگست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بیلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی پر بیلاروس د اروپای ټولنې 5م پړاو بندیزونه دي. د بیلاروس رژیم توران دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته دیموکراسي پلاوه مظاهره چانځپلی او زرګونه تنه توقیف کړي دي. د بلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجه راپورونه هم ورکړل شوی او مواساق راپورونه خودلی چې یو شمیر کسان مړه شوی هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپای ټولنه د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بلاروس رژیم بولي. دغه پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپای ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بلاروس 12 شخصیتونه او 12 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بلاروس او اروپای ټولنې ترمنځ د ناندریو لپایله تر اوسه دغې ټولنې پر 130 بلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپای ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په بلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په 5 پړاو کې د بلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بلاروسي چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قرباني کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپای ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریزې شوې او د ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپای ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا تسیخانوفسکایا د اروپای ټولنې لګول شوي 4 پړاوه بندیزونه کمزوري بللي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي د سندرې په اړه خبرې اوري چې د طالبانو لا بیا واکمنۍ دوه وروسته یې ویلې ده. په پېښور کې د کتابونو د میلې له حاله مو خبره وو.
ډېر ښه کتابونه پکې خرڅ شول.
له لیکوال انور وفا سمندر سره د هغه د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکه لرو.
دا مې ځان سره تعهد ده چې هیڅ کله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په هرات کې د محصلانو د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د هرات فرهنګیانو او محصلانو برخه اخیستې وه چې په پیل کې د محصلانو په اړه خبرې او ورپسې مشاعره هم وشوه. دا مشاعره په هرات کې د ځوانو سوداګرو د ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د دې ټولنې غړي وایي چې پخوا یې هم په ډیرو خیریه او فرهنګي برخو کې ونډه اخیستې او اوس هڅه کوي په هرات کې د بېوزله محصلانو لپاره د ملاتړ صندوق هم جوړ کړي. په هرات کې د محصل ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې پوهنتونونه تړلې دي او محصلان نشي کولای خپل درسونه ووایي. د هرات د سدوزیانو د حکومت کتاب مخکتنه وشوه. د باختر ارژانس د راپور لمخې د دې کتاب مخکتنه د استاد بهر د فرهنګي مرکز لخوا وشوه. د هرات د سدوزیانو کتاب محمد اسلام افضلی لیکلی دی او په زرو ټوکو کې چاپ شوی دی. په کتاب کې د هرات د سدوزیانو د حکومت او د وزیر یار محمد خان الکوزی د رول په اړه خبرې شوې دي. وزیر یار محمد خان الکوزی په هرات کې زیږیدلی و او د کشمیر د والی او د وخت د صدر اعظم په توګه یې دنده کړې وه. د هرات د سدوزیانو د کتاب په 5 فصلو کې د یار محمد خان الکوزی د وخت په بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړې توګه د هرات د جغرافیې، ستراتیژیکي، اقتصادي او سیاسي ارزښت په اړه مسائل راڅېړل شوي دي. په پېښور کې د کتابونو درې ورځینی نندارتون جوړ شو. دا نندارتون چې د پېښور په اسلامي کالج کې جوړ شوی وو، غنو کتاب خبرونکو او کتاب پلورونکو خپل کتابونه پکې نندارې ته وړاندې کړل. د معلوماتو لمخې د پښتو، اردو او انګلیسي ژبو شاوخوا 60,000 کتابونه په دې نندارتون کې د خرڅلاو لپاره نندارې ته ایښودل شوي وو، چې له خپل اصلي قیمت څخه په کمه بیه د نندارتون ګډونوالو اخیستلای شوی. د نندارتون جوړونکي وایي دا چې د ټکنالوژۍ په دور کې ډیر ځوانان په موبایل او انټرنیټ کې مصروف دي، د دې نندارتون له جوړولو یې هدف کتاب لوستنې ته د ځوانانو هڅول دي.
زما ذات د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي نوې سندره چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د یوې افغان سندرغاړي لومړنۍ سندره وي. زما ذات سندره تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د وروستي وضعیت بیانونکې هم ده. آسیا په دې سندره کې د درې ښځینه شاعرانو شعرونه سره یوځای کړي دي. نوموړي وایي مقصد یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. د آسیا په خبره موسیقي کله هم نه مري، که په افغانستان کې ورته نن سبا زمینه نه ده برابره، خو له هېواده بهر شته داسې سندرغاړي چې دې هنر ته کار وکړي. په دې اړه نورې خبرې په راپور کې.
د زمزمن یازی مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسی مهرابی لهنجری
د خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي د هیلو په ایرو کې سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ولې په وسندره کې آسی راتوي
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي، که یعنی ردی د ټولو د ژوند جغرافیه بدلی دي، خو حالت تقریبا د ټولو دا یو دي، احساس ټولو دا یو دي، او د زما لپاره ډیره مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې، ځکه باور دادی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولی شي. دا خی په افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره، خو داسي لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپس وی دي، یعنی تصویري دي، او څلور دانې یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې هغه سندره ریلیز کوم کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسی پخپله او بهرنی همکاري سرګي جوړ کړي، او د موسیقي تړون الکس عابدی کړي دي، خو لګښتي پخپله آسی پری کړي دي. سندره په یو ځنګل کې سب شوې چې تقریبا زولې تشونی او پزما کا پرتی پانی لیدون کیتا دیو لګی دی خزان کې سکوي. د دې سندرې په صحنو کې کریکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او گیتار غږون کې سرګی لیدل کیږي. آسیا وای موسیقي کله هم نمړي.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه نه زیاده چې وس فل حال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکي موسیقي به مخته نه ځي، خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي شته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو په تیره بیا په پښتو په فارسي کې نوي سندری ولري او ادامه بلري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته دا د درې میاشتې وشوي چې بې سازه او بې آوازه دی، یوازې یو غږ ترې اورېدل کیږي وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسیدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
په خبرونو کې مو اوریدل چې په پېښور کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. په پېښور کې د کتاب کور خپرندوی ټولنې مسؤل یار اکبر شینواری چې خپل هم دې نندارتون ته کتابونه وروړي وو وایي ځوانانو ډېر کتابونه ترې واخیستل. له ښاغلي شینواری سره مو مرکه کړې ده چې په پیل کې د کتابونو د نندارتون په اړه چې نوموړی یې د کتابونو میله هم بولي راته غږیږي.
دا کتاب میله په درشتم د نومبر شروع شو او پنځشتم د نومبر پای ته ورسېده. د درې ورځې دوام درلوده. په دې کتاب میله کې مختلف د پښتو پبلیشران یا ناشرین د اردو او د انګلیسي ژبې ډیر زیات په مختلفو موضوعاتو کتابونه وو او هر رنګ موضوع تاته په ډیر ارزان نرخ په ارزانه بیه پیدا کېدای شوه. که تاسو فلسفه غوښته، تاریخ مو غوښته، ناول مو غوښته، ادبیاتو کې مو کتاب پکارو، که هر رنګ کتاب تاسو نه هغه تاسو ته په ډیر ارزان قیمت په لاس راتلی شو.
دا چې نندارتون درې ورځې دوام وکړ، څنګه مینوال ورته راغلل، کتابونه مو وپلورل شول کنه؟
او درې ورځې چې کوم نندارتون وو په دې کې ډیر ښه پلورو شو، یعنی ډیر ښه کتابونه پکې خرڅ شول او د ټول چې څومره هم ناشرین هغه د کتاب مینوالو نه ډیر زیات خوشاله، یعنی ټول ډیر خوشاله چې ډیر ښه ښه کتابونه خلکو خوښ کړل او ډیر کتابونه یې خرڅ شول. هر ناشر چې و هغه خوشاله و او د هغه په خپل کار باندې یعنی چې کم تکلیف یې باسله په هغې باندې خفه نه و چې زه دومره د لرې نه راغلی یم، سودا مې خرڅ نه شوه یا مې کتابونه خرڅ نه شول، هغوی خوشحاله وو او ډیر په اطمینان حاصل ورته.
مننه. کوم ډول کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟ یعنی د ادبیاتو کتابونه ډیر خرڅ شول، د سیاست، د اقتصاد، که د نورو مسلکونو اړوند کتابونه ډیر زیات خرڅ شول؟
که موږ وګورو دا میله په پوهنتون کې وه، یعنی دا اسلامي کالج سکول هم دلته ده، اسلامي کالج لیسه چې ورته وي هم دلته ده او اسلامي کالج پوهنتون هم دلته ده، نو دلته د هر رنګه محصلین شته ده او دلته په دې میله کې هر قسمه د تدریسي کتابونه هم پیدا کېدل. خو که موږ په عمومي ډول وګورو چې کوم د سکول ماشومانو، محصلینو، د لیسې او د پوهنتونو د دوی ډیر زیات رجحان چې و، د دوی ډیر زیاته توجه چې وه، هغه تاریخي کتابونو باندې وه. دوی د تاریخي کتابونو ډیر پوښتنه کوله او ډیر یعنی اخیسته هم ډیر زیات، دوی د رجحان د تاریخي کتابونو طرف ته ډیر زیات.
مننه شینواری صاحب. تاسو به کېدی شي د کتابونو په نورو نندارتونونو او میلو کې هم ګډون کړی وي، که د خپل تاثر په اړه راته وایي چې دا نندارتونونه او میلې څومره ګټورې تمامېدلی شي چې ځوانانو ته کتابونه ور معرفي کړي، دوی ته ور وښيي چې یوازې موبایل یا ټولنیزې شبکې نه دي بلکې کتابونه هم شته چې دوی باید ولولي.
موږ خو ډېر زیات کتابونو میلو ته ځو، ډېر ځینو ته کتاب د کتابونو میلې یا د کتابونو د پلور چې کومې میلې وي هغې ته ځو، یا ایکسپو چې ورته وي، یا سټوډنټ بک فیر چې ورته وي هغې ته ځو په مختلفو علاقو کې. د دې سره سټوډنټانو ته خدا فایده کیږي چې یو د دوی موبایل نه بالکل راوړي، بل دوی ته کتاب چې هغه کتابونه دوی ورپسې بل ښارونو ته ځي هغه دوی ته بالکل پوهنتون ته یا لیسې ته راشي، یو په ډېر ښه قیمت راشي ورته. نو دې سره د دوی زړه هم وشي چې یو کتاب اخلي، دوه درې واخلي، او بل دا هم چې بل ملګری کتاب واخلي هغه ته دی وګوري، نو دی هم ځان کې دا محسوس کړي باید زم دا کتاب واخلم. نو هلته دوی شریک ټول هم سمپیان نه شي، نو چې یو واخلي هغه بل هم دغه وشي چې زه هم دا واخلم، که یو هغه یو سمپی یا هم سمپی یو کتاب واخلي نو هغه بل چې کوم ملګری ورسره وي هغه ورسره هغه بل کتاب واخلي، هغه ته زه دا وګورم، ته زه به دا وګورم، بیا به سره تبدیل کړو. نو دغسې دغه د کتاب چې کوم رواج دی هغه په دې ټولنه کې خورېږي. دې سره زمونږ په کاروبار هم د دې ډېر ښه اغېز دی، ولې چې مونږ نور که په دوکانونو باندې یو، زمونږ دوکانونه خو بس صرف پېښور کې د کوهاټ بنو یا د نورو علاقو یا داسې چې په اسلامي پوهنتون کې داسې ماشومان وي چې هغوی د لیلی یا هاسټل چې ورته د دې ماشومان دي هغوی بهر نه پرېږدي، نو هغه دوی ته کالج ته، لیسې ته یا پوهنتون ته کتاب راشي، نو هغه دوی ته هم ډیر په ښه ارزانه بیا او یعنی ډیر نږدې ځکې په لاس راشي، او موږ ته هم دا فایده وي چې موږ کتابونه هم ډیر خرڅ شي. دکان ته خو د ورځې یا لس یا شل کسان راشي، پوندون کې خو په زرګه او سلور زره 15000 محصلین وینو هغه راشي زر 1500 کتابونه واخلي، زر 1500 سبا کتابونه واخلي، زر 1500 دریم ورځ کتابونه واخلي. د دې سره استادان هم دوی ته وای چې لاړ شه دا کتابونه تاسو صرف په دې میله کې نن پیدا کیږي او ډیر په رعایتي قیمتونو پیدا کیږي، نو تاسو د موقع نه د دې وخت نه استفاده وکړو دا کتابونه واخلي.
انور وفا سمندر تازه خپل شپک کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي، لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپک کتابونه خدای شته د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. د همدې کتابونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه په دې خپرونه کې او دویمه وروستۍ برخه به یې په راتلونکي خپرونه کې واورئ. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډې روان دي لاړ شنو د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي، څه کم دغه کورونا د لومړۍ څپې له پایل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زما ریسوم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړ او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز په کور کې وم، نو اول ورځ مې حالات ډیر درنی حالت مې خنه و، یو پټ کړاو کې اختم. ولې دویم ورځ د ما حالت لکه یو سپیده داغ ته چې وزم داسې و رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سویم، څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م، نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چو ناروغي و خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپه کتاب چاپ شوی، یعنی د کرونا وایرس د راتګ سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدی شي؟ نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه د مال لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هیڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جک شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه، نو کوروادانه به راجک شو، ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته وویلې؟ ما به ورته ویلې دا یې ما درملنه ده. دا یې معذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دغونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم. دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره یې کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي. دا یو غږرڼا یا درک شبي چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همان هېواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدایشته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوئ، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا تا په زړه کې هم سا. د ازادۍ راډیو دیوی واورېدونکي په زړه کې شته. زه یو ټولو ته دا خط ورکوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیژني، هغه دا دی چې بلته څه کولی سم. کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویت اصیل لاروای ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شیبې، دا یې اول ده. په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده. یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده. یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دا ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو، که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز او توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو، زه به یو کامیاب وم. کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کوم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به دا د درک شیبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شیبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده. د هره شیبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شیبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده د شیبو کیسې دي یا د شیبو روایتونه دي. په یوه ځانګړې شیبه کې یو څه را ترلاسه شوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده. ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره تر اوسه بالقوالت کې وي، خو په دې له چې دوی ټول بل پیل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسې یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې، یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسې یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان ووسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شبو کې هغه ذهن خیاتی ور باندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې د دې باندې راووتل. نو د دې هڅم دغه ده په تکرار د خبره کې راغلی چې خدای شته، خدای چې ترغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوها صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویک سي چې خدای شته، نو سړی باید چې پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه سره ټول دي او لوستونکي کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینی اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو په فیسبوک پاڼه کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم د مینی اکاډمۍ سیان. دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو، په یو ډول خو هغه ډو وخت په لیک نه ووختي. یو وخت کې ما اوریدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړو، نو لږه ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت کې زم داسې یو باغ جوړ کړم، خدا به د مینی باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی دغه ګورانه عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسی چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده او مینه د ټولو اړتیا ده او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د مونږ په تاسې دی ویو د شتوالي او د استثنایي والی راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای له ټولو ارواو سره مینه کوي. نو دلته هم هڅه سوې ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر لتود هر کلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ یې ملخه مرغره وتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړي ژوند مخپله شي، د بریا ننداره، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا د دین وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیم میګم په نوم یو ناول و، سره پسند کې د ذهنیت جوړونکې کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هین یو نوموتی ارو پورو بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوښ باړو. دغه اته کتابونه ز چاپ لرم او سره پسند کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهله کېږي په نوم یو کتاب در چاپ درشل کې دی، او سره پسند کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لوري هم تر چاپ لاندې دی، او سر پسند کې ذهنیت جوړونکو مثالونه د مثالونو یو ټول غل. البته دغه تر چاپ لاندې دا دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. ک یو لیکوال عمري د خپل د مرګ څخه ورسته کولای شي د نوم پیړی ژوندۍ وساتل شي، پر اتونکو ادبیاتو کې د نوم په زلاند او زرین کرخو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولې تاسو دغه سي مسایل خوښ کړی یا دغه سي کتابونه مخوښ کړی د ژباړې لپاره؟
په هغه وخت کې چې زکه لاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې دار و په هني یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل، که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړه وه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارزی چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالانو ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بېلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کېږي او ژباړن اړ کېږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره بیلابیلو پارکونو او نورو ذکر شویو ځایونو لیدنه کوي، یا په لیدنې تر څنګ د دوی یادونه کوي په لیکلي ډول باندې، په تفصیلي ډول باندې دا راخلي، بیلابیل موضوعات یې څېړي، ښېګڼې او بدګڼې یې څېړي، او سره په څنګ کې د دوی قیمتونه، دغه یو ډول نوښت دی. نو که ووایم د ټولنیز ژوند نزاکتونه ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه، ورسره په څنګ کې د جرأت نه بایلېدو، یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولې په ترڅ کې بیانېږي، د ژباړې اړخه خو دغسې کار دی. لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي. لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعه او لوست سره کولای شي چې یو موضوع په ذهن کې د دته الهام ډول باندې راشي، هغه موضوع د بیسیری یا د په یو ټولنه کې اوسېږي، هغه نوښتونه، هغه تیروتنې او نیمګړتیاوې چې د تر سترګو شوې دی، را اخلي د قلم پر ژبه باندې، په یو کاغذ باندې، په یو سپینه ورقه لیکي.
نورې سپتاست بازار خبره وکړه، ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته داسې وي چې لوستونکي را جلبوي، خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري.
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی. یو خبره تاسو یادونه وکړه، اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي، د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي، دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي، په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي، د شاعرانو، لیکوالانو په پلمه د پلی خوي، او ورسره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي. که چیرته دغه موضوعات ته پاملرنه ونه شي، په رښتیا هم په پښتۍ به یو ښه نوم لیکل شوی وي، خو اما دننه منځپانګه به د کتاب ډېره فکررنګي وي. دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډېر پاملرنه وکړي. زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم، راژباړم، لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده، که ریپیټ وي نه ژباړم، که نوښت ژباړم، که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي، د ژباړې خپل یو چوکاټ دی، دغه په چوکاټ کې راژباړو، دغسې نه کوو چې دقت د سرعت ښکار کو، او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا اینده کې منفي اغېز ولري، دغه په کار هم نه ده، وړتیا هم نه ده. اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي.
نورې صاحب، دا کتابونه چې تاسو ژباړلي، دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي، د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي، ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي؟
بلکل، زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي، هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سوي وي. لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند به ښکلی شي، د بریا نندارې، دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو. هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي، مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی، په افغانستان په شمال کې هم شته، مزار شریف کې، ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې، همدارنګه په لویه پکتیا کې، لوی ننګرهار کې، او ورسره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی. کولای شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي.
دا شاعر خبره ده وختونه که زړیږي نوي کېږي ستا یادونه. ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلی. که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروئ او یو لرې تللی یاد را وګرځوئ. په نه خزانه نه ویرانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیریدل ورته سخت دي. دا کیسې لیکواله هیله پسرلی ده.
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم. د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم. دا کوټه مو د ناستې وه. ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو. د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچ شو. له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم. اوس یې چمن په خاورو بدل دی. ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و. پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندۍ وي. موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډېر نه ول. اوس د کابل غرونه لاله کورونه په امان نه دي. دارلمان خو پرېږده. په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي. په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي. د دوی ځمکه پکار ده. وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالي و. نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم. خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه، یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي، یا اپارتمان کرایه کړه. په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ، نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ. د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ. د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه. د کور په سر یوه وړه بالاخانه ده. پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده. نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه. پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو. هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي المارۍ وه. یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې. د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و. کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و. کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو. ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم. د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه. بالاخانه مې پاکه کړه، فرش مې کړه، څلور څوکۍ مې ورته واخیستې. د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته. ورور ته مې عکس ولیږه. ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له مېرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو. خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو. په تیرو نهه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنګ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو خاپیری رانه مروره شوی او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایا، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو المارۍ ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نهه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلی خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستۍ مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستۍ ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل مني چې د پلار کور مې دې خرڅ کړی وي خو وروستۍ دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې علي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهیدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري. زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي مانا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو وی نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل ګوره، د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تېره کې اوسېدل یوازې غم ډېروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذات کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې ډېرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم. د کابل د پسرلی باد مې سپین پیکی هماغسې رپوي لکه د ماشومتوب تور پیکی چې رپوه. خو سبا به مې د ماشومتوب په ودانۍ جرثقیل تیر وي. وایي تیر هیر کړه چې ژوند وکړي، مگر تیر هیریږي؟ مگر بې تیره ژوند کیږي؟ مگر بې یاده سا اخیستل کیږي؟
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پاڼه اړوو. تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ.
Yeah.
جدا